آیا د کورنۍ په نارینه وو د تاسو د خوري معلومه ده؟
بچ دا خیاتی نو ما بچ کول نو
مننه کوي کومه خبره
او
څه وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاتی ښه ده چې ماته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي راسره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نسته، بېکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نسته؟
کاروبار وخته یې ټکسیراني کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نسته، کار نه کېږي.
ولې نه کېږي؟
خو تیل قیمته دي چې څونه سواري ویسي هغه بیرته خپل تیلو پیسې نه پوره کوي. خلک غریب دي، در بس نه نیسي موټر، اما سشاره یې کې زیاتره ځینو، ځکه کاری نه کېږي. رس تر بېګا چې وځیم کاري نه کېږي.
اوس اکثر میرمنو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی له کوره بیرون وځي کار وکړي که نه. داسې د یو کار زمینه برابرول لکه تاسو چې کور کې د ماشین ښایي ده، میز ده، خیاطي کوي، د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي؟
خو ګټه لري، یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې، خپل اولاد دم ساتي، بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي. داسې وختي چې طالبان نو بیرون کار ته زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نسي کول. افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچیي، کله بل رقم، اینو باید کور کې یو کار مارو زده کړي سړی.
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې، چورت وهې، پیسې هم نه یي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف که نه، له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي؟
شکر بې باسمه چې زه ښه ده چې دغه مازده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې د کور لپاره، که دا نه وای بیا به هم څه کولو. طبعا نو سړي ګټه خپله یي، نو اصاب ارامه یي، زغرد یې واخله، زغرد یې مصرف که، نو خاوند سره د روپۍ نه یي چې یو پنځه روپۍ درکړي، نو ته به پیسې له کومه کړې؟ اولاد د یو شی غواړي دشکه، یو ضرورت دی، نو ته پیسې له کومه کړې؟ دا د کور ګټه، د لاهور ګټه، نو ده خپله ګټه ښه ده.
کله خپل صداقت راته وایه، کله چې خلکو ته کالي ګنډې، څومره پراسته یې ګنډې، څومره کلک ورته ګنډې چې بیرته درزونه خلاص نه سي؟
نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړی یم چې له زړه یې ګنډم، هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم، په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي، باید له سره یې وګنډم، هېڅکه نه راځي. نو
په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00 3 2 4 4 تربیه پارزای که چی است؟ الله ممال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هيله د چتا سي ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدر من اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وی او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند، هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کېږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د هغه ورسپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپال شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول څېړونکو په خوښه دا تعریف لږ شان دی مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد یو وړکی فساد وای ورته، یو غد فساد وای، هغه غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقامات په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دی، سازمان یافته فساد دی، دولتي فساد دی، خصوصي فساد دی. دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لن وخت کې د تشریح کولو وخت زه فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنویاتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزان تونیسی یا سیستماتیک برنامه ولری، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټول ټولنه لمانځوړي، خو ځین ځین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملی اړخ لرره ملی اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دي هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دي کنه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه ز درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله چوالی و د ایالات، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه تا ته ورکل کېدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزاره قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزاره قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین ها قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه دی، ویل لاره نه دی، برنامه ول لاره نه دی، نشریات ل لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرضیه صاحب کور وده.
تاسو ښه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملش.